السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست قدر مناوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د طالبانو حکومت د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د خونړي برید طرح وژلای دی د برید د اگست په 26 نیټه د کابل د هوایي ډګر په یو دروازه کې هغه محل وشو چې امریکایي ځواکونه د وتلو په حال کې وو او په پایله کې 178 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول یو جګ پړی امریکایي چارواکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي پولیټیکو ورځپاڼې ته ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې مشر چې دا برید یې تنظیم کړی و په وروستیو اونیو کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی دا په افغانستان کې د وروستیو کلونو د ډیرو خونړیو حملو له ډلې وه چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو د څرنګوالي په برخه کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر حکومت پراخ انتقادونه وپارول د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو به د طالبانو حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نکړي ښاغلی لاوروف دا څرګندونې بېګا د ملګرو ملتونو په مقر کې په یوه خبري غونډه کې وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي خو زیاته یې کړه چې اساسي بشري حقونو له هغې ډلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د اروپایي پارلمان غړو د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي دي چې په پاریس کې د 2024 کال په اولمپیک کې د روسیې او بیلاروس ورزشکارانو ته د انفرادي ګډون پر ځای په دې لوبو کې د هغوی د ګډون مخه ونیسي د دې پارلمان چې شپږ څلوېښت غړي لري د سپورت کمیټې پرون د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د 2 ساعتونو لپاره په دې اړه بحث وکړ اروپایي پارلمان همدارس پلان لري چې پر اوکراین د یرغل په خاطر د دې دواړو هیوادونو د لوبغاړو او چارواکو د ګډون د مخنیوي د طرحې په اړه یو راپور هم چمتو کړي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تور سمندرګي له لارې د اوکراین او روسیې د غلې د صادراتو موافقه له خنډ سره مخامخ شوې ده سرګی لاوروف وایي د روسیې د صادراتو پر وړاندې لا هم خنډونه شته دا موافقه 13 میلادي میاشت د 14 ورځو لپاره تمدید شوه خو مسکو خبرداری ورکړ چې کلویدیتس د روسیې د غلې دانې او سرې د صادراتو پر وړاندې خنډونه لرې نه کړي نو د موافقې تمدید به ونه مني لاوروف پرون په ملګرو ملتونو کې خبریالانو ته وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې موافقې په اړه یو لیک استولی او ټاکل شوی چې ځواب به یې ترلاسه کړي او د هندستان د غوره لیګ یا آی پی ایل په 15 لوبه کې ګجرات ټایټانز لوبډلې چې دوه افغان لوبغاړي هم پکې دي د ممبای انډیانز لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه ګجرات د 208 منډو هدف ټاکلی وو خو ممبای یوازې 125 منډې وکړې په دې سیالۍ کې چې بیګا ترسره شوه افغان لوبغاړو راشد خان او نور احمد د ګجرات په بریا کې مهم رول ولوباوه داسې چې نور احمد 3 او راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول له دې سره په آی پی ایل کې د راشد خان د وکټو شمیر 14 ته لوړ شو او تر ټولو توپ اچونکو مخکې شو او نور احمد تر اوسه په 3 سیالیو کې 6 لوبغاړي سوځولي دي د ویلو ده چې د آی پی ایل 6 سیالي نن چهارشنبه د رایل چیلنجرز بنګلور او کلکتا نایټس او کلکتا نایټ رایډرز ترمنځ ترسره کیږي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې په څو شیبو کې پیلېږي خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو د هم لومړی راپور ملګری ملتونه وایي د بشري مرستو پر رسولو او افغانانو ته د مهمو واکسینونو په لګولو کې د ښځو ونډه خورا مهمه ده د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هغو سیمو کې چې ښځینه کارکوونکو په کې فعالیت نشوای کولی د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د مثبتو پیښو شمیر زیات و طالبانو روانه میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو او نجونو کار منې کړ چې د کارې پراخ خبرګونونه او پرول په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وايي د افغانستان په هغو سیمو کې د ګوزن یا پولیو د مثبتو پی خوشمیر زیاتو چې خزینه واکسیناتوران ورته نشوي تلای. د یونیسف د افغانستان په څنګه کې د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام د ماړي کوم مسول کمال شاه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خزینه واکسیناتورانو او خزینه روغتیایي کارکونکو ونډه مهمه وبلله.
د واکسیناسیون په پروګرام کې د خزینه رول ډیر بارز دی، که هغه د پولیو واکسین کمپاینونه وي او که نور واکسینونه چې په صحیح مراکزو کې ترسره کیږي. ځکه کچېری خزینه واکسیناتورانی د پولیو په کمپاینونو کې شتون ولري یا چیرته چې دوی شتون لري، دوی په ډېر اسانۍ سره کورو ته تلای شي، هلته په کورونو کې له خزینه سره خبرې کولای شي، هغو ته معلومات ورکولای شي، او ماشومان چې باندې نه راباس کورونی هغه ته په کور کې د نینی واکسین وي، حتی هغه ماشومان چې ناروغ وي ویده وي هغه هم هلته دوی واکسین وي. خو بس هغه ساحې چې نارینه واکسیناتورانو پکې هغه کورو ته ځي، نو بیا په کومو کورونو کې چې نارینه نه وي په هغو کورونو کې د ماشومانو له واکسینې پاتې کېدو چانسونه ډېر زیات.
کله چې د اپریل په سلورمه طالبانو ننګرهار کې د یوناما د خزینه کارکونکو مخاوني ولا، ملګرو ملتونو په افغانستان کې لغپلو 3300 کارکونکو غوښتل چې د مې میاشتې تر 15 می پورې پر کور پاتې شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداري یا سیګار پرون په یو لړ ټویټونو کې ویلي د طالبانو د پریکړې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخ کړل. طالبانو تر دې مخکې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو او جنو کار منع کړی او د ملګرو ملتونو ادارې ورڅخه مستثناوي. سیګار لیکري په دسمبر میاشت کې یو نامه له طالبانو سره د موافقه اعلان وکړ چې لمخې د موسسو خزینه کارکونکو په صحیح برخه کې خپل کار ته دوام ورکول شي. د سیګار په وینا اوس وضعیت نامعلوم دی، ځکه په دې باب له طالبانو سره کوم لیکلې سند نشته او د جنوري تر 15 د انجوګانو 15 روغتیایي مرکزونو یا بشپړ یا هم سناسه فعالیت درلود، خو د شنور مرکزونه وتړل شول او 200 افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو به برخې شول. د ملګرو ملتونو ګڼو ادارو ویلي له خزینه کارکونکو پرته نه اړو افغانانو ته بشري مرستې رسولې شي او نه هم په لری پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات وړاندې کولای شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان ځینې سیاسي جریانونه وایي د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره اوږدلار په مخ کې ده. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري هم پرون وویل له طالبانو سره تر څو چې د افغانانو په تیر د خزو حقوقو ته درناوی ونه کړي د اړیکو عادي کېدل ناممکن دي. دا بحثونه وروسته له هغه توده شول چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې څه موده مخکې وویل په قطر کې د جوړیدونکو غونډې پر مهال به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه هم بحث وشي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
ځینې سیاسي جریانونه وایي د نړۍ لخوا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع هغه وخت مطرح کېدای شي چې لومړی دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت مرستیال او ویاند شاه محمود میاخیل په روسي شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که داخلي مشروعیت نه وي، یعنی یو حکومت یا یو نظام د ولس په خوخته نشي، ولس آرام نه وي، الته د بیان ازادي نه وي، الته د تعلیم ژوند او د سیاست ازادي نه وي، په هغه صورت کې نور ملکونو لپاره مشکل ده چې داسې حکومت په رسمیت وپیژني. او همدا هلت ده چې تر اوسه پورې طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع وروسته له هغې بحثونو ته راغله چې د ملګرو ملتو د سرمنشي د مرستیالي امینه محمد څرګندونې لانجمنې شوې. هغې ویلي وو د قطر د پلازمینې دوحې په راروانه غونډه کې به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو هم بحثونه وشي. خو وروسته د ملګرو ملتو مرستیال ویان فرهان حق د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وویل په دوحه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه بحث وکړي. ویل شوی د می پر لوبړی او دوه منټه به د دې غونډې مشر د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش کوي. په همدې حال کې د افغان شزو جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي دینا امیری هم پرون په خپل ټویټر کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په باب عکس العمل وشوت. هغه لیکلی له طالبانو سره د اړیکو عادي کول هغه وخت ممکن دي چې لومړی طالبان د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول شزو حقوقو ته درناوی وکړي. د شزو د حقوقو فعال ظریفه غفاری هم وایي ک طالبان خپل حکومت ته مشروعیت غواړي لوبړی دي ځینو ارزښتونو ته درناوی وکړي.
ک طالبان په نړۍ کې د خپل نظام د رسمیت په لټه کې وي، نو په کار ده چې د خزو د کار، تعلیم او بیان ازادۍ ته بشپړ درناوی وکړي او د اساسي قانون تر تدوین، توشي او انفاذ وروسته د بشر او لګکیو ټول حقونه ومني. او کنړیواله ټولنه خپل منشور د غراز د بشري حقوقو اعلامیو او وروڼ نور مواداتو تجمنوي په کار د چې د پورته شرایطو تر پوره کېدو وړاندې طالبي نظام په رسمیت ونه پیژني. او کچېری داس کوم اقدام کیږي نو طبيعي د مونږ افغانان بل خصوص افغان میرمنې طالبان او نړیوالو ته په یو نظر ګورو.
سره لدی چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر رسمیت نه پیژندلې، خو د قطر د غونډې په درشل کې طالبانو ته ځینو نږدې اشخاصو هیله شولې و چې د دوی حکومت به په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو جنو ته لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د جنو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. وروسته له هغه چې طالبانو روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شزو او جنو کار منع کړ، د کاري پراخ عکس العملونه وپارول.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د ترهګری په ځاله د افغانستان د بدلیدو په اړه د واشنگټن پوسټ هغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند پر اساس خپور شوی غیر مواجه بللی. د پنټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې ترلاسه کړی ویل شوی چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیځ د تروریستي حملو د پلان جوړولو په مرکز بدل شوی. د خلیلزاد ترڅنګ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دغه راپور رد کړی دی. د اسد الله لودین په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د واشنگټن پوسټ ورسپانې هغه راپور غیر مواجه وباله چې د امریکا د دفاع وزارت د یو افشا شوی سند لمخې پکې ویل شوی وو افغانستان بیا د تروریزم په ځاله په بدلیدو دی. خلیلزاد پرون په خپل رسمي ټویټر کې ادعا کړې چې په افغانستان کې القاعده شبکه کمه او تربل هر وخت کمزوره شوې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي د امریکا د دفاع وزارت په افشا شوو اسنادو کې چې کومه ادعا شوې ناسمه ده موږ ردوو. زلمی خلیلزاد د داعش دلې د خراسان څنګه په وړاندې د طالبانو پوځي عملیات ستایلی او وایي دا چې طالبان به دغه ډله لمنځه وړلی شي کنه دا به وکتل شي. داعش دلې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د غنو پیچلو بریدونو مسولیت منلې دی. طالبان وخت نا وخت خپل ځینو عملیاتو کې د داعش د خراسان څنګه د غړو د نیولو، وجلو او ټپکولو ادعا کوي. خدا ګرانه ده چې معلومه شي چې دا کسان واقعا د داعش دلې غړي وو کڅنګه. هغه پروند کلی له تاجکستان هم ځنی افراطی وسلوال افغانستان ته تللی او له داعش سره یو ځای شوی. خلیلزاد د تاجکستان ترڅنګ له پاکستان او ایران هم غوښتنه کړي چې افغانستان ته د داعش وسلوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره خپل وانډه تر سره کړي. خلیلزاد وایي د تیرو دوه کلونو تجربه تر هغه څه چې ډیرو یې اټکل کړي وو بهتر ده، ځکه د دې په خبره امریکا ته ځانی زیان نه دی اوخت او هغه 30 میلیارډ ډالر سپمول شوی چې امریکا په خو افغانستان کې مصرفول. خاغلی خلیلزاد دا هم لیکلی موږ باید طالبان د ترهګری په وړاندې د دوی ژمنو ته مسؤل وګڼو. موږ باید له افغانستان څخه د ترهګریز ګواخ د پراختیا د چارنې او د ځان د ساتنې او دفاع ورتیا په ساتلو سره محتاط ووسو. د دوه تړون د 2000 میلادي کال د فبرورۍ میاشتې پر 9 د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک شو چې زلمی خلیلزاد هم هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د هغه ځانګړی استازی وو. د خلیلزاد مخالفان د غواړي چې